فکر ل ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه د یو لسو خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړی دي. دغه خصوصي پوهنتونونه په غزنی، فراه، هرات، بادغیس، تخار، کندوز، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو کې و چې د جوازونو د لغوه کېدو لامل یې د شرایطو نه پوره کېدل یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه پر نجونو د بندیزونو له کبله د محصلانو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې د سقوط له ګواښ سره مخ کېدونکي دي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان په وده او پرمختګ کې د خصوصي پوهنتونونو ونډه څه ده، څنګه تحصیلي ادارې له فشارونو او بندیزونو خلاصېدای شي او څنګه دغه ادارې له سیاسته لرې وساتل شي. که پر خصوصي تحصیلي ادارو فشارونه دوام کوي پایلې څه کېدای شي؟ ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ښوونکي او د ښځو فعاله لطیفه خورم، مدني فعال سید احسان سادات او د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی. باید ادونه وکړم چې ښاغلی عبیدی د خبرونې په دویمه برخه کې د ګډون ژمنه کړې ده، په دې هیله چې ښاغلی عبیدی هم خبرونې سره وروسته یو ځای شي. بحث پیلو ورزو د بس میلمنه د ښځو فعاله او ښوونکې لطیفه خورم استودیو سره یو ځای شوې ده. میرمن خورم، ستړي مشه، راځي پیل بلدین وکړو چې د تحصیلي ادارو د خصوصي تحصیلي ادارو رول او ونډه د هیواد په وده کې څومره مهمه ده.
مننه کوم. سلامونه اونی کې هیله وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. را به شو د تحصیلي بنسټونو بندېدلو ته چې البته د زما نظر نه دی، د ټولو هیوادوالو نظر دی چې دا هیڅ په اسلام کې نه دی راغلی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون د مکتب دروازې وتړل شي. نو را به شو چې دوی د دین او د اسلام نه خبرې کوي، ځکه امارت اسلامي دی، دوی وایي چې په اسلام کې یعنی د ښځې ونډه په جامعه کې او د نجونو تحصیل یعنی نشته، یا دا چې ورته وایي چې موږ یعنی تر امرسانی پورې دوی هغه کارونه پر مخ وړي کوم کارونه چې د اسلام نه مخکې پر ښځو او نجونو تحمیلېدل. د کوم کارونه چې دی د ښځو او د نجونو په حق کې کوي، دا هغه کارونه دي چې تر اسلام مخکې ښځې او نجونې د حقارت او ظلم تر لاندې وي. چې موږ کولای شو د بیلګې په توګه ووایو چې مخکې د اسلام نه ښځو له خپل انساني حقونو محروم وي. د ښځو موجودیت مصیبت او عذاب بلل کېده او د یو به حرمت موجود په سترګو ورته کتل کېدل. میراث به یې نه ورکوه. او هغه هیوادونه لکه یونان، روم او عرب د ښځو حقوق تر پښو لاندې کول او په عرب جزیره کې له ښځو سره هم بد رویه کېدله. د جاهلیت دوره وه، وړې نجونې به یې ژوندۍ ښخولې. نو دا کوم کارونه چې دي دا د اسلام نه مخکې دي. دوی چې کله د اسلام نوم اخلي نو د اسلام نوم دې نه بدناموي. په اسلام کې ښځې ته پوره حق ورکړل شوی دی، ښځه د جامع نه نه ده محرومه شوې. موږ ویلای شو چې په اسلام کې د ښځې مقام د مخکینی وضعیت پر خلاف دی. اسلام ښځې ته هغه حقونه ورکړي دي چې ښځه عزتمند ګڼل شوې ده. اسلام ښځه دومره محترمه ګڼلې ده چې نه یې په تاریخ کې مخکې ساره شته او نه به وروسته راشي. الله تعالی د النساء په نوم پوره صورت په قرآن کریم کې ذکر شوی دی او هلته نازل کړی دی. دوی د دونه مخالوي او کله چې د نارینه او ښځې دواړه ذکر کیږي نو په البته په قرآن کریم کې د ښځې ذکر د نارینه نه مخکې کیږي. ولې؟ ځکه چې دا ذکر نړۍ ته د ښځې ارزښت ور وپیژني. په قرآن کریم کې هم په احادیثو کې اسلام ښځې ته ټول هغه انساني حقوق او آزادي ورکړي چې دغه احترام او عزت تامینوي. نو دوی په کوم حق خزه د تعلیم نه معنی کوي، خزه د اجتماع نه معنی کوي، او خزه ته هغه حق چې قرآن او رسول ورکړی دی هغه ترې اخلي؟
او میرمن خورم سلامات او سیکور ودان بیرته تاسو ته راګرځو. راځي چې د خبرونه بل ملماته ورسو ښاغلی سید احسان سادات چې مدني فعال دی هم سټوډیو سره وصل شوی دی. سادات صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ خدای سادات صاحب اړیکه اوس پریش ولا تخنیکی همکار اشاره کوي بیرته به هڅه وکړو چې اړیکه ورسره ونیسو. میرمن خورم تاسو د پښتنه کوم چې څه فکر کوئ؟ آیا رښتیا هم همدغه کوم بندیزونه چې لګیدلی دي دغه خصوصي پانتونو باندې چې کوم فشار راغلی دی، دا بندیزونه او دغه فشارونه فکر کوي رښتیا هم مذهبي ریښه لري او کنه ممکن سیاسي لوبوي؟ ځکه کله ناکله سیاست کې هم ځینې فشارونه چې راسي بیا نو قصور العام خلکو وستل کیږي. د افغانستان بندیزونه تکرار شو، خصوصا دغه وروستي کوم بندیزونه چې مثلا په خزینه او باندې یا پونجونو باندې، حتی په روغتیایي مرکزونو کې، په روغتیایي تحصیلي ادارو کې هم د زده کړو بندیز ولګید. فکر نه کوي چې دا به سیاسي بڼه ولري؟
دقیقا دا سیاسي بڼه ده، ځکه زموږ په سپیشلي دین کې کوم حق چې خدو ته ورکړل شوی دی دغه موږ مخته شو اړولای، دا سیاسي لوبه ده چې باید تاوان د افغانستان پاکلمنې ښځې پرداخت کړي. او دا که دوی دا فکر کوي چې دا به زموږ په ګټه تمامېږي، نه، خیر، هېڅکله هم نه، ځکه چې ښځه د نړۍ نیمه برخه ده. دا تنها دا نه چې دا دوی ته ضرر دی، دا زموږ هېواد ته اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، حقوقي دغه ټول نقصانونه لري، ځکه دوی د دې نه بې خبره دي. په اسلام کې که څوک په پوره توګه د اسلام نه خبر وي او اسلام یې لوستی وي، په اسلام په کلمه پوه شي چې اسلام څه ته وایي. په اسلام کې ما مخکې دا بیان کړل چې پوره حق ښځو نجونو ته ورکړل شوی دی. په اسلام کې نه دی ویل شوی چې ښځه باید وظیفه اجرا نه کړي یا ښځه باید د جامې نه په پوره توګه حذف شي، ځکه موږ ویلی شو چې بی بی خدیجه چې هغه سوداګره وه. نو که چیرې دا حق دوی نه ورکوي، آیا هغه وخت کې یعنی دا کار بې بنسټه بلل شوی دی؟ او بی بی عایشه د اسلام د احکامو او احادیثو رسونه کې مهم رول درلود، او یو شمېر دینی عالمانو او دینی عالمانې د اسلام پر لومړیو کې د هر آزادۍ یو بیلګه بللې چې د ښځو غږ پورته کول او خپل حق غوښتنې برخه کې مهم رول لوبولی دی.
بله، دا معنی چې په اسلام کې د ښځو ونډه، د ښځو حقونه هر څه معلوم دي، هر څه څرګند دي. اما تاسو وایئ چې د غوروسي کوم بندیزونه چې په افغانستان کې لګیدلی دي پر نجونو باندې، پر تحصیلي بنسټونو باندې، دا سیاسي لوبه ده یا سیاسي ریښې لري؟ او کور ودان ډېره مننه سلامت سي سادات صاحب، سټوډیو سره بیرته وصل شوی دی. تر هغه چې عبیدی صاحب وصلېږي بحث به مخته بیایو. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو په افغانستان کې دننه یې دغه تحولات چې وروستیو کې راغلل، آیا رښتیا هم دغه پر پانتونونو بندیز یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د نجونو پر ګډون باندې بندیز، دا فکر کوي چې سیاسي تحرکات یا سیاسي اقدامات دي او کنه په مذهب کې ریښه لري؟ البته په هغو تفسیرونو او عبارتونو کې ریښه لري چې طالبان یادونه کوي.
ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر قدرمن او عزتمن مودین سره تاسو ته، استاسو آغولو تاغولو د خبرونې کارکوونکو ته او کارکوونکو ته، او د افغانستان پتمنی او غیور او پر علم مین ولس، او علم خصوص قدرمنی او پتمنی محجبه او خویندو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لودین صاحب، څنګه چې تاسو پښتنه وکړله پر علم بندیز او خصوصا د خویندو پر علم بندیز، دا ناوړه عمل ده، په اسلام خلاف عمل ده، په اسلام کې ځای نه لري. ملت او دولت ترمنځ توپیر پیدا کوي، او علل خصوص د هیوادوالو او حکومتو ترمنځ. ان دغه دروازې چې پر علم لپاره د خویندو پر مخ بندي کړې دي، دا نفاق ترمنز کوي او جدایی د دولت او ملت ترمنز تراولی. نو خلاصه تاسو ته عرض د کلام وسی لودین صاحب محترم، په اسلام او په مذهب او په قرآن او په حدیثو کې داسې آیت او داسې یو روایت مونږه تر اوسه نه ده پیدا کړی چې ممانعت وکړي د خویندو او د میندو په تعلیم او تحصیل. ډیره مننه.
بله، و سلامت سی سادات صاحب. سره له دې چې بندیزونه لګیدلې دي پر نجونو باندې، نجونې اجازه نه لري چې حتی هغه یوازینۍ هیلې چې وه چې هغه په تحصیل په روغتیایي موسسو کې د دوی زده کړې وي، هغه هیله هم اوس پې بنده شوله. البته هیله شته د نجونو چې بیرته دغه دروازې ورته خلاصې سي. یو بل موضوع دا ده چې تازه د یو شمیر خصوصي پوهنتونونو جوازونه هم لغوه شوي دي. د یولسو خصوصي موسسو جوازونه په یو شمیر ولایتونو کې چې هرات دی، غزنی دی، بلخ ده، تخار ده، لغوه شوي دي. او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې دغو پوهنتونونو هغه خپل شرایط نه و پوره کړي. څه فکر کوئ که دغه لړۍ دوام کوي، یو ډول به په خصوصي تحصیلي ادارو باندې فشار زیات نه شي؟ ځکه له وړاندې نه د افغانستان دولتي پوهنتونونو کې دومره وړتیا او ظرفیت نشته چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
ډیره مننه لودین صاحب. لومړی دا به ووایم چې په افغانستان کې له بده مرغه حتی دغه دولتي پوهنتونونه چې دي هغه معیاري د تحصیل او د تعلیم لپاره او د زده کړې لپاره محصلینو ته زمینه نه ده برابره. دا خو یو. او بیا خصوصي پوهنتونونه یو څه افغان ولس ته ډیر ښه وو، خصوصا ځوانان قشر ته. نو له بده مرغه چې دا اوس هم بند سول، دا معنی ده چې پر خویندو دروازې د تعلیم او تحصیل بندې سوې، اوس ځوانانو ته شروع سوې ده، پر ځوانانو هم دا دروازې بندېږي. بس الله تعالی دې کووایو چې رحم وکړي. الله تعالی پر موږ رحم نه کوي، پر موږ افغانانو، ځکه چې موږ افغانان د خپل پر منځ کې رحم نه کوو. خلاصه خصوصي پانتونونه دا یو اړتیا ده موږ ته، خصوصا د موږ ټولنې ته، د موږ ځوانانو ته، د موږ خویندو او ورونو ته. حتی علما فرمایي چې دا بیخي فریضه ده، ځکه موږ هلته آیت لرو. کومه مطالعه چې زه د تفسیر نه لرم، د قران عظیم شان او د احادیثو څخه لرم، الله سبحانه تعالی فرمایي په زمر سوره کې چې بسم الله تعالی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا هغه کس چې پوهیږي هغه ناپوه سره دا برابر دی؟ نه، طبعاً چې نه دی برابر. اوس موږ څوک لو چې برابر شو؟ موږ باید اقرا ولرو چې لومړی ځل لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې آیت نازل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مأمور د الله له طرفه موږ ته چې اتمام د حجت وکړي، او هغه ته یو ویل چې اقرا طول ولا اي پیغمبر بسم ربک الذی خلق، هغه پروردگار په نامه چې تی پیدا کړی، اوس چې الله موږ ته وایي چې تاسو ولولي، نو لیک او لوست او نور ته دغه تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول دا نه تنها یو مسؤلیت دی، دا الهی فرض دی. حتی زه تاسو ته دینی له بخش تاسو ته اشاره وکم چې مونږ له سهار نه تر ماښامه چې لمونځ وکو او د لمونځ باندې علم ونه لرو، پوهه ونه لرو، ارکان باندې پوه نسو، یعنی تعلیم او تحصیل هم د لمونځ په باره کې مونږ کړی نه وي، دا لمونځ د مونږ باطل دی. حتی دغه مونږ چې دعوه کوو چې مسلمان یاستو، نو د مسلمانیت او د کلمې په ارکانو پوه نسو.
سادات صاحب، د لپاره خو بیا طالبانو حکومت ویلي چې مدرسې پراخې شوي دي، مدرسې زیاتې شوي، او دوی ویلي چې یوازې دینی تعلیم فرض دی، او په واضح ویلي دي چارواکو چې د عصري علومو په برخه کې وایي د فرضیت خبره نسته، هغه مباح دی. البته خو دغه موضوع اختلافي دی، طالبان په منځ کې هم. دلته یوه یادونه کومه زموږ تاسو له دې بحث سره، دغه یادونه ډېره مرسته کوي. تازه د افغانستان لپاره د امریکا د اروپای ټولنې کوم سفیر چې د یعقوم ځانګړی اساس چې د توماس نیکلاسن د تللی کابل ته، هلته له بیلابیلو طالب چارواکو سره کتلی دي، د یونامالو مشرانو سره کتلی دي. بیرته چې کله دغه نیکلاسن ستون سوی اروپا ته، له رسنیو سره خبرې کړي، خپلې ټویټونه کړي دي، هغه ویلي چې دل طالبانو نه وپوښتل په کابل کې. حتی ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره هم کتلي، له هغې وپوښتل چې دغه د وروستیو بندیزونو خصوصا په خصوصي روغتیایي مرکزو کې د نجونو پر تعلیم بندیز پاړم، وایي ترې وپوښتل چې دا ولې، دا بندیز ولې لګېدلی. حتی هغه ویلي چې ډیرای طالب چرواکي هم نه پوهیدل چې ولې دوی دغه بندیز لګولی ده، یعنی وضاحت یې نه ورکوو. دا معنا چې د طالب چارواکو ترمنځ هم پر دغه بندیزونو په حق له باندې بیلابیل نظرونه موجود دي، بیلابیل دریزونه او موقفونه شته، او کله ناکله دغه بیلابیل موقفونه د دوی له څرګندونو نه د دوی له ویناو نه هم لورایه څرګندېږي. په هر حال کور ودان مننه. بیرته راځم میرمن خورم ته. څه وشي میرمن خورم چې دغه تحصیلي ادارې تعلیمی ادارې له سیاست لري وساتو؟ ځکه دا خو د ټولنې یو اړتیا ده که چیرته دغسې وضعیت روان وي. دا اوس تاسو خبر یې چې د نجونو له حضور پرته د طب پوهنځي د اگزیټ یا هم د خارجېدو امتحان اخیستل کیږي. دا هغه امتحان دی چې وروسته بیا همدغه د طب محصلان دوی ته دا اجازه ورکوي چې دوی لاړ سي فعالیت وکړي، مثلا که او داخلي ډاکټر وي، داخلي ډاکټر په توګه کار پیل کړي، معاینه خانه خلاصه کړي، که څوک له غاښونو نه فارغ وي له د غاښونو څنګه پرانیزي. دغه امتحان کې هم سږ کال نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. البته موږ تاسو یو شمېر نجونې فارغانې لرو. دغه ډول وضعیت که دوام کوي نو دا معنی چې ولس له ستونزو سره مخامخ کېږي. څه کول په کار دي تر څو تعلیمي تحصیلي ادارې له سیاسته لرې وساتو؟
دقیقا سوال میورستانه دیتا پکار ده چه دوی باید خلمان تیکینی او تفاهم وکی. نو کلا چه دوی خپلا ندی خبر چه چنگه دی پهانتونونو او دی مکتبونو دروازه ترلی دی، نو موگ با پده بارا که چه نظر ور کرو. لکه دوی خپلا نپوهیگی چه چنگه دی مکتب او دی پهانتون دروازه ترلی دی، نو که دوی پده هیلوی چه موگ تا خج انجون دی جامعه نه هست کنو د موږ وطن به جوړ شي، خدا هیڅ امکان هم نه لري. برعکس د ستونزې نور هم زیاتېږي او ولس د مشکلاتو سره مخامخ کېږي، زموږ اقتصاد ته ضربه رسول کېږي. او نو که دوی ځان ته عالمان وایي، که وایي چې موږ عالمان یو، موږ د وطن جوړو، موږ په هر څه پوهیو، ځکه دوی خو د نور عام خلک ټول د جامع نه حس کړي دي، وایي چې دوی ناپوه دي، په دین نه دي خبر. نو دوی خو به د دین نه خبر وي. نو کله چې زموږ درانه میلمه هم وفرمایل چې دا د الله خبره ده، او زموږ ستر پیغمبر ویلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده، نو دوی چې د الله او د رسول امر نه مني، زموږ خبرې ته به څه توجه وکړي؟ بله دا چې دوی کوایي چې باید ښځې په ستر کې وي یا په حجاب کې وي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ونه لرو، ښځینه نرسانې ونه لرو، نو موږ د خپلې خویندې میندې باید د نارینهو په لاسونو تداوي شي. نو دا دوی ته نه ښکاري، دوی په دې نه پوهیږي نو چې د وطن کوم طرف ته دوی بیایي. نو دا لازمه او مهمه خبره ده چې باید ولس د سیاست سره ښکېل نه کړي، ولس ته خپل حقونه ورکړي او ښځو ته په ډېر احترام سره خپل حق ورکړي. او دوی وایي په هره برنامه کې کومې برنامې چې زه ګورم بیانوي چې موږ ښځو نجونو ته پوره حق ورکړی دی. اولینه مسله د حجاب، دا زه په پوره توګه ویلی شم چې د افغانستان د ښځو او نجونو حجاب په نړۍ کې نشته. هغه مسله هم حل شوه چې حجاب مسله حل شوه، موږ تر امرسانی پورې د مکتبونو دروازې خلاصوو، خو خلاصې نه شوې. او بدترین عمل یې دا و چې د طب پوهنځی هم د نجونو پر مخ وتاړو. خو بس دا نجونې او ښځې دوی په چا تداوي کوي؟ دوی خپله ورته ودرېږي. نو په دې چې دوی سر نه پې خلاصېږي او سر نه خلاصوي، دوی خپله نه پوهېږي چې موږ د مکتب او د پوهنتون دروازې ولې تړلې دي. دوی باید کینی، خپل منځ کې خبرې وکړي او ځان پوه کړي چې په څه دلیل باندې موږ د مکتب او پوهنتون دروازې تړلې دي.
کور ودان ډیره مننه میرمن خورم. دغه کله ناکله د خبرې نه یووالی یا هم د دریز نه یووالی هم د دې لامل کېږي چې ولس ته سرخوږی پیدا شي چې اوس کومه ومني. ځکه د اروپایي ټولنې دغه استازي چې کومې څرګندونې کړي دي، د څرګندونو له ورایه ښکاري چې په کابل کې د طالبانو چارواکي په دې نه پوهیږي چې دغه کوم بندیزونه چې لګېدلي دا ولې لګېدلي دي، آیا سیاسي بڼه لري او که هم شرعي یا مذهبي. په هر حال په دې لکه چې ستاسو په پټکو دغه ابهام له منځه ولاړ شي، هر څه ښکاره شي، هر څه واضح شي، ښه ده چې د خبرو دروازې پرانستل شي. همدغه افغان محصلان چې نن سبا په کور ناست دي، همدوی کولی شي چې مثلا خبرې وکړي، قناعت ورکړي، ځکه همدغه ورونه خویندې دي. او له ولس پراته حکومت هم نه کیږي په دې لچې دغه کوم سپارښتنه چې تاسو کوي دا په پام کې ونیول سي. کور ودان مننه. ښاغلی سادات تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډیر واضح په اسلام کې په دینی نصوصو کې د دین د فرضیات د دین د فرضیات ترڅنګ د تعلیم د فرضیات یادونه هم شوې ده. خدا موضوع اختلافي ده. موږ تاسو ګورو له ورایه چې طالب چارواکي کله ناکله خپل دریځونه وای چې دا فرضیات خبره نه ده، یوازې وای چې دینی علوم فرضی. البته دا اختلافي موضوع ده، هغه ته به ډیر نه زوم کو تاسو باس په غبان ډیر نه کوزغه هر څه کارا دي هر څه واضح دي. راځي په دې لګوږه کې چې وس څه وکړو تر څو دغه تحصیلي ادارې پانتونونه ونځي دا له سیاست لري وساتو او د ټولنې د اړتیا پر اساس راوڅرخو او هلته پکې ظرفیتونه لوړ کو د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځوابونه پیدا کو. ځکه ټوله نړۍ په مخ روانه ده، ټوله نړۍ نن سبا ټیکنالوژي په اساس باندې مختزي پرمختګونه کوي، نوې نوې څېړنې کوي. او ام افغانستان کې ګورو چې راستر بلې تعلیم په برخه کې متاسفانه لا سره ورنه نه لرو او په تحصیلي ډول باندې بندیزونه او فشارونه راځي. څه وکړو چې له سیاست دغه ادارې لري وساتو؟
مننه کوم علاوالدین صاحب. ګر چې دغه بحث د علم او فرض د ټولو ته موږ تاسو ته ښکاره ده او کدا وایم چې له سیاست دا بیل کو خو له بده مرغه امارت دغه موضوع په سیاست کې اوس د نن کړی ده او موږ باید کوشش وکړو چې علم او عرفان امدارنګ از دکړه لیک او لوست د سیاست نه بیل کړو. اوس څنګه چې موږ ویل دی باندې باید بحث ونیسي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بلغ عني ولو آیه، تاسو زما له طرفه حق ورسوي ټولو ته. اوس څوک وایي چې علم مباح دی؟ که هر څوک وایي چې علم مباح دی، زه نه پیګم دغه خبره چې دوی کوي آیا غوګونه اوري؟ دوی ځان سره دغه تحلیل لري چې زه څه وایم؟ اوس کومه مسلمانان یو، کوم قران چې ما لوستلای ده او کوم تفسیر او ترجمه چې زله قران لرم، قران آیاتونه جامع دي، یعنی نر او خزه ټول ته خطاب کوي. اوس علم نه تنها سنت او سنت مؤکده او یا واجب دی، دا په خاصه تن فرض کې راځي. موږ تاسو کوو ګورو خدیجه الکبرى رضی الله عنها دا یو تجاره و، عائشه رضی الله تعالی عنها د احادیث ماستره و. آیا کیدلی چې څوک سه په احادیثو کې په عربي کې او کلي کې لوست کې دی علم او پوها و نه لري؟ څنګه احادیث راڅولې چې په ترتیب کمنګ او تاسو پر خويندو پر مایندو او پر نونو تعلیم و نکو تحصیل و نکو، دا په یاد ساتي چې وطن بلدي بدترسي او راتلونکي کې به همدغه د موږ تاسو خويندې او مایندې چې دي علم نه لري او علم نه موږ دا دوی محرومه کړی دي. دوی به داسې ځوانان جامعې ته تقدیم کړي چې نه تنها هغه خپل کورنۍ ورانوي او تباه کوي، بلکې ټوله نړۍ به ورانه او تباه کړي. په علم کې رنایی ده، علم کې پوهه ده، پرمختګ دی، ایمان ده. که علم ونه لرو موږ بې ایمانه حتی یاستو. علم انسان له بدو ژغوري، علم انسان الله ته رسوي، علم محبت دی.
سادات صاحب کور ودان سلامت اوسې. میرمن خورم څه فکر کوي دغه پرله پسې تحولات چې تاسو یې څارئ، هیلې شته او هیلې وې چې د وخت په تیریدو به دغه تعلیمي ادارې تحصیلي ادارې بیرته له بندیزونو نه ووځي، د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص شي او پانتونونه، اما حالات تاسو ګورئ چې ورځ تر بلې برعکس روان دي. څه فکر کوئ د یوې میرمنې په توګه باندې، د یوې مور په توګه، د یوې خور په توګه، یا هم د یوې ښوونکي په توګه باندې څومره هیلې شته چې دغه حالات به بدلیږي بالاخره او داسې څه واقعي ګوري یا داسې څه ګوري چې تاسو هیله من کې راتلونکي ته، مثلا راتلونکي کال ته، بل کال ته، فکر کوئ چې مثبت خبرونه هم راتلونکي دي د تعلیم او تحصیل په برخه کې؟
نه خیر، هیڅ کله هم نه. زموږ هیله ارمانونه یعنی په خپل اولین راتګ سره سوځولې دي، او زموږ هیله او امید البته نه تنها زموږ دي، هیڅ افغان ښځې او جنې تم نشته، خو موږ ډېر لوی رب لرو، توکلم پر رب دی. الله پاکولی شي چې دا هر څه مثبت طرف ته بوزي، ځکه موږ هغه حاکمان نه لرو چې د هر څه نه خبر وسي، د دې ملت په درد پوه شي، دیوی خور دیوی مور دیوی لور پدر پوشی او د دې کړیدل جامعه پدر پوشی هغه څه حاکمان مون نه لرو، یعنی د دوی نظم کې هیڅ تمه نشته او نم ترې تمه کړې ده، ځکه چې څوک په دې نه پوهیږي چې موږ د پوهنتون او مکتب دروازه څنګه تړو، موږ په دې خویندو میندو څنګه ظلم کوو، موږ په دې ولس څنګه ظلم کوو. د هغو سره هیڅ سند، هیڅ یعنی یوه مثبته خبره، هیڅ منطقي دلیل ورسره نه وي، نو موږ به د دغسې یوه شخص نه څه تمه ولرو. بس هر څه خدای ته سپارلی دي، انشاءالله چې د الله پاک په قدرت سره دا هر څه سم شي. او د زموږ د هېواد د ورانېدو سبب څه دی؟ دوی په دې نه پوهېږي چې بې سوادي ده. که زموږ هر ورور هر خور سواد ولري، نو هغه د یوې جامعې د خپل وطن په قدر پوه شي، د خپل وطن په ارزښتونو پوه شي، هغه به د وطن د جوړولو کوښښ کوي او که د ورانولو. نو ځکه دوی په دې نه پوهېږي، پوره علم نه لري. نو دا د دې سبب شوی ده چې زموږ په وطن کې دا جنګ و جدل دی، زموږ وطن ورځ تر بلې ورانېږي او د پرمختګ نه شاته پاتې کېږي.
بله، او دغه متاسفانه چې د اکثرو ځوانانو د اکثرو افغانانو همدغه نظر دی چې ورځ تر بلې افغانستان خصوصا د تعلیم په برخه کې شاته کې متاسفانه. مثلا دغه څلورم پرله پسې کال دی چې د کانکور ازموینه ترسره کیږي د نجونو له حضور پرته، او نجونې یا په مجموع کې میرمنې یا ښځې مخکې تاسو یادونه وکړه چې نیمه نړۍ ده، د نړۍ نیم نفوس، حتی کومې سرشمیرنې چې سوي دي د نجونو نفوس حتی له نارینهو نه زیات یادی په ټوله نړۍ کې، حتی په افغانستان کې هم. دا معنی چې له نیمې نړۍ نه هم زیاته برخه نجونې یا ښځې تشکیلوي. او افغانان هم همدغه اندېښنې لري چې که چېرته د دوی خویندې میندې له تعلیمه پاتې کیږي، دا څلورم کال دی چې دوی له تعلیمه پاتې دي، پوهنتونونه فارغان هم نشته، نو لږ تر لږه دغه کومې افغان ښځینه ډاکترانې چې دي دا به هم څو کاله وروسته څوک به تقاعد کیږي، څوک به دندې پرېږدي، څوک به خدای مکړه ناروغه کیږي، بیا به نو د ښځینه ډاکترانو په برخه کې چې زموږ او تاسو ټولنه سنتي ټولنه ده، په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپله میرمنه یا خور یا مور بوزي نارینه ډاکټر ته، نو دغه به یوه غټه خلاوي او بیا به یې ډکول هم په کم وخت کې امکان نه لري. بیا به نو یوه بله دوره غواړي چې نجونې لاړې سي امتحان ورکړي، اول له ښوونځیو فارغ شي، بیا له پوهنتونونو فارغ شي، او بیا دندې واخلي، ممکن کلونه حتی یوه لسیزه وخت واخلي. په هر حال په دې هیله چې دغه خلاو لپاره هم کار وشي تر څو په آینده کې خدای مکړه داسې یوه ستونزه نه وي چې جبرانېدل بیا ډېر کلونه وخت غواړي. سادات صاحب، مخکې دی چې د خپرونې بل میلمه ته ورشو، ښاغلي عبیدي هم اوس موږ سره یو ځایږي، بحث سره یو ځایږي، وعده یې کړې. تاسو راته وایي چې د یو ځوان په توګه څومره هیله شته؟ آیا فکر کوئ په ټولنه کې یا په افغانستان کې شته داسې څه چې زړه پې وتړل سي نجونې چې نن سبا له زده کړو بې برخې دي، یا هم په افغانستان کې دننه نشي کولی چې زده کړې وکړي، داسې کوم فزیکي یا یو څه شته چې زړه پو وتړي او هیله مندې اوسي چې ممکن راتلونکي کال کې دغه پسرلي کې تعلیمي ادارې خلاصې سي؟ ځکه د طالب چارواکو له نظرونو هم ښکاري چې دوی هر څه امرسانی ته پرېښي دي، که څه هم ځان پکې رامنځته شوی، اما دوی واضح نه وایي چې موږ دغه تعلیمي ادارې نه خلاصو، وایي چې شرایطو باندې کار کوو، ځینې کارونه دي، ځینې تګلارې دي چې هغو باندې وایي کار روان دی.
ډېره مننه لودین صاحب. لومړی به دا ووایم چې هیلې خو بیخي نشته، ځکه هیلې ورکې شوي دي. دا څوم کال دی چې د موږ خویندې میندې تعلیم او تحصیل نه پاتې دي، نو مجبور یم چې دا ووایم. امر ثانی د دې نه پیږم چې کله ده، یا مهدی اخر زمان حضور ته دی په تمه دي، یا قیامت ته په تمه دي. امر ثانی باندې والا که پوسم، خو زه ډیر مؤدبانه او محترمانه د اوسنی حاکمانو نه هیله کوم یا خواهش کوم چې ښځه، خور، مور هغه د ځمکې پر مخ فرښتې دي چې دی انبیاء علیه الصلاة والسلام دی هغه مثبت انسانان یې جامعې ته تقدیم کړي دي، او دی مسؤلیت لري چې خویندو او میندو پر مخ د انستیتوتونو، علوم صحي، اکاډمي مرکزونو، پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي، تر څو چې موږ راتلونکي کې هغه ټولنه ولرو چې د سیاسي له لحاظه، د علمي له لحاظه، د پرمختګ له لحاظه، د پیشرفت له لحاظه موږ نړۍ سره باید داسې یو هماهنګي مثبت ولرو، مثبت اړیکې ولرو. موږ
غیر د دینه هغه وران افغانستان به وي هغه جګړه به وي او دا به زه ادا د مسؤلیت لپاره وایم چې کچیر دروازې د تعلیم او تحصیل د خویندو او د میندو پر مخ خوشی نسی ډیر خطرناک او خراب وضعیت به موږ راتلونکي کې مخ ته ولرو چې حتی له بده مرغه الله دې مکړه داسې ورځ به مراسي چې نفر به مړي او خلک به ورته جنازې ته نیځي او ملا به نه پیدا کیږي چې جنازه وکړي او ګیرې به نه دي چا پر مخ او سپینه لونګۍ به پټکۍ به نیوي حتی اسلام د وطن نه به خلاص شي. څوک به داسې زړه نه کوي چې وایي زه مسلمان یم. دا څه شروع کړي دي؟ دا خو که قرآن کې وایي خو په قرآن کې داسې آیت ما تر اوسه نه ده پیدا کړی چې د خویندو او د میندو پر مخ ووایي چې تعلیم مباح دی، فرض نه دی، حرام دی. داسې نه آیت سته نه حدیث سته. بیا هم پار ترتیب ډېر مؤدبانه عذر به وکړي د اوسني حاکمانو ته چې د الله روی وکړی، نور هم مه ځوروئ، ډېر ټکېدل یاستو، ډېر ځورېدل یاستو، نیم ولس لاړه وطن یې خوشې کړه، نیم ولس چې دلته پاتې ده بیا علمه ده. نو باید دې ته یو ترتیب جوړ شي او په اصل کې اوس موږ ځوانان ډېر ملامت یاستو. او عمل نه
او سلامت اوسې کور ودان. احساسات مو رښتیا هم چې د ستایلو دي، دا احساس چې تاسو نن سبا څرګندوي هر ځوان، هر خور، هر پیغلې لري. او رښتیا هم چې ناهیلي دي، مونږ هیله کوو چې دغه خبرونه هدف هم دا دی چې مسول چارواکي دغه خبرونه واوري او بل اخره سرګریوان ته کوس کې وایي چې دغه د افغانانو غوښتنه چې دي دا نه کومه سیاسي غوښتنه ده، نه هم کومه بل غوښتنه، یوازې د خپل ابتدایي حق غوښتنه ده. له نیکه مرغه دا مهال بحث ته ښاغلی حامد عبیدی هم چې د جرمني په لایپزیګ پانتون کې څېړونکی دی او په خوا د لوړو زده کړو وزارت ویان پاتې شوی هم سټوډیو سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر حالات کومې خواته روان دي؟ تازه د یولس خصوصي پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، وایي شرایط یې نه وو پوره کړي. د هغه پوهنتونونو وو چې یو شمېر فکر کوم د جمهوریت په وخت کې جوازونه ترلاسه کړي وو، او د لوړو زده کړو وزارت هم اوس ویلي چې دغو پوهنتونونو ته په خوا سندونه ورکړل شوي وو چې دوی اوس څېړنه کړې، وایي د پوهنتونونو شرایط یې نه وو پوره کړي. څه فکر کوئ خصوصي پوهنتونونو باندې یا په خصوصي موسسو باندې دغه ډول فشارونه به څه پایلې ولري په اوږدمهال کې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته ایما آواز لرئ؟
ستاسو غږ لرو مهرباني عبیدی صاحب.
ډیره مننه له پوښتنې مو. زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې چې د نجونو په وړاندې د لوړ زده کړو مؤسسې تړل شوي دي او اوسنی نظام راضي او یولس نورې د لوړ زده کړو موستې دروازې تړي، دا بېله شکه چې د ایجوکیشن سیستم یا هم د تحصیلي سیستم په وړاندې لویه جفا ده. زه دا په ډاګه ویلی شم چې د جمهوریت په دوره کې کومې څېړنې چې شوې وي، او زه به که اجازه وي لږ دغه موضوع تشریح کړم چې واضح شي.
مهرباني.
د تضمین کیفیت د پروسه په اساس کوم پروسه چې وزارت شروع کړې وه، ټول پنتونونه باید د تضمین کیفیت پروسه نه تیر شوی وای، او هغه درې پړاوونه یې درلودل چې آخري پړاو کله چې یو مؤسسه یا یو پنتون داخلي آخري پړاو یې بشپړولو، په دې معنی چې د پنتون جواز اخیستل او هغه ټول معیارونه یې پوره کول. هر پروسه کې هغه معیارونه او هغه معیارونه د وزارت څېړل. د جمهوریت په دوره کې یو شمېر پنتونونه، خصوصي پنتونونه او لاړو زده کړو مؤسسې وې چې معیارونه ډېر ټیټ وو، دې کې شک نشته. خو هیڅ وخت د جمهوریت په دوره کې یوازې یو ځل ولسمشر درې پنځه پنتونونه وتړل چې هغه طبي پنتونونه وو، او د ولسمشر دریز دا و چې دا طب سره معامله نه کیږي. که چیرې د دوی کیفیت ټیټ دی، دا باید وتړل شي. اجتماعي علومو کې که چیرې کیفیت ټیټ وي، خو ورته ویل کیږي خپل کیفیت جوړوي، خو د انسان د ژوند سره نشو کولای چې د هغې په وړاندې بې تفاوته اوسو. او پنځه پوهنتونونه یې وتړل. دا یوازې همغه یوه تجربه ده. نور پوهنتونونو ستونزې درلودلې، پوهنتونونو سره خبرې روانې وې چې خپلې ستونزې هوارې کړي، او وزارت ورسره ګام په ګام کار کولو چې دغه ستونزې هوارې شي. زه فکر کوم په دغسې حالاتو کې، یعنې د جمهوریت په مجموع کې، د جمهوریت په دوره کې اداقل دا لیدلوری نه و چې پنتونونه دې وتړل شي. دو سره کار کېده چې خپل کیفیت ښه کړي. زه نه پوهېږم د کومو معیارونو په اساس دوی دغه پنتونونه تړلي دي. اول سوال دا دی چې هغه د کومو معیارونو په اساس، آیا هغه د تضمین کیفیت د پروسې په اساس دوی پنتونونه تړلي دي؟ دغه مسله تر اوسه ګونګه ده او یا هم نور دلایل وو. خو د دې تر څنګ زه فکر کوم چې خصوصي پنتونونه د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کیدای شي یو لامل دا هم وي چې خپل خصوصي پوهنتونونه هم یا هغه لوړو زده کړو مؤسسې دې ته خپل اړ شوي وي چې دروازې وتړي. په هر صورت که وخت وو زه به بیا یو لنډ مقایسه وکړم.
دا پوښتنه هم کوم چې تاسو په لوړو زده کړو وزارت کې وایي څو کاله مو هلته دنده ترسره کړه او د افغانستان د تحصیلي نظام نه ډېر ښه معلومات لري، دغه خصوصي تعلیمي موسسات تحصیلي موسسې څومره مهمې دي؟ ځکه څومره معلومات چې موږ لرو، دولتي پوهنتونونه پخوا هم او نه اوس هم دا وس یا دا ظرفیت نه درلود چې د دولسمو ټولګیو ټولو فارغانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. مثلا که به موږ په اوسه ډول فکر وکړو، یو لک فارغان درلودل د کال، نو همدې دولتي پوهنتونونه به یوازې ډېر زره یا څلوېښت زره فارغان د لوړ زده کړو لپاره دوی جذبوله، معاش پیسته زره او یا زره به هر کال به نتیجه یا هم به سرنوشت پاتې کېدل. بیا به همدغه خصوصي پوهنتونونو یا هم خصوصي موسسو دغه تشه یو څه جبرانوله. اوس چې دغه برخه هم مثلا د فلجېدو خواته روانه ده یا هم د اقتصادي فشارونو تر لاندې شپې ورځې سبا کوي، فکر کوي چې دولتي پوهنتونونه به دغه تشه ډکه کړای سي او کنه دولتي پوهنتونونه لا هم هغه ورتیا نه لري چې د ټولو ځوانانو د زده کړو اړتیا ته ځواب ووایي؟
لودین صاحب، دا خو ډېر ښه سوال دی. زه به په ارقامو سره دا تاسو سره شریک کوم، خو د هغې وړاندې یو لنډې مسالې ته اشاره کوم. زه د یو بلې څېړونکي سره چې په امریکې کریشن پوهنتون کې استاده ده، منګه د کرونا په دوره کې د ژورنالیزم د زده کړو پاکله یو څېړنه وکړه چې د کرونا نه مخکې، د کرونا په جریان کې او د کرونا نه وروسته ژورنالیزم ایجوکیشن په افغانستان کې څه ډول و، خصوصا آنلاین زده کړو باندې مو ډېر تمرکز و. د څېړنو دغه څېړنې پایلې وښوده چې خصوصي پوهنتونونه د کرونا په دوره کې د دولتي پوهنتونونو په پرتله په ښه موقعیت کې وو د ټکنالوژۍ لحاظه، په دې معنی چې دوی ښه ټکنالوژي کاروله، دوی ښه لمسونه په کارول او دوی آنلاین سیستم تر یو حده پورې تطبیق کړی و. خو په دولتي سیستم کې چې موږ اچ ال ام اس استفاده کولو د لوړو زده کړو وزارت په ټولو پوهنتونونو کې موږ واقعا ناکام وو. یعنی په دې معنا چې دولتي پوهنتونونه ناکام وو او خصوصي پوهنتونونه تر یو حده پورې په ښه موقعیت کې وو. دا یادونه مې ځکه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو په افغانستان کې دومره وده کړې وه، د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی. یعنی تر په ځینو مواردو کې دولتي پوهنتونونه د دوی هغه خصوصا د ټکنالوژي لحاظه، د ځوانو استادانو د جذب له پلوه، د تکړه استادانو چې مثلا دوی اکثرا پی ایچ ډي استادان د بهره راوستل، ماستر اکثرا پی ایچ ډي استادانو، ما هیڅ لیسانس استاد نه درلود. یعنی دغه پړاو ځینو پوهنتونونو زه ټولو تضمین نشم ویلی، خو د ګوتو په شمېر پوهنتونونه او خصوصي پوهنتونونه چې هغوی په ښه موقعیت کې وان، تر دې چې په ځینو مواردو کې د دولتي پوهنتونونه ښه عملیې کول. اوس تاسو پوښتنې ته ځواب، په 2001 کال کې موږ شپږ دولتي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې درلودل، شپږ. دغه رقم په 2021 کې 9 پوهنتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې ته ورسید. یعنی موږ په ټول افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه او لوړو زده کړو مؤسسې درلودې، خو دغه شمېر خصوصي پوهنتونونه موږ په 2001 کې 0 خو په 2021 کې موږ 138 د لوړو زده کړو مؤسسې او پوهنتونونه درلودل. دا د یو سرون شاوخوا 500,000 محصلین منګه درلودل. په مجموع کې ټول سیستم کې 500,000 محصلین وو، خو دغه محصلین وو. په 2001 کې دغه رقم 8,000 وو. یعنی موږ په ټول افغانستان کې 8,000 محصلین درلودل، هغه هم ټول هلکان. په 2021 کې موږ 500,000 محصلین درلودل او 2% نجونې وې. 2% نجونې، بیا تکرارم، د دې ډلې څخه پنځه پنځوس فیصده محصلین د خصوصي پوهنتونونو محصلین وو، یعنی پنځه څلوېښت فیصده دولتي لوړو زده کړو موسسو کې دوی زده کړې کولې، او پنځه پنځوس فیصده یعنی د دوه نیم لکو نه زیات شاوخوا محصلین په خصوصي لوړو زده کړو موسسو پوهنتونونو کې دوی زده کړې کولې. مګر یو سل اتیا رشتې درلودې په ټول افغانستان کې، یو سل اتیا رشتې، او دا ډېر لوی پرمختګ و د افغانستان د تحصیلی سیستم لپاره. یعنی د افغانستان په تاریخ کې دا بېساری و. او له بده مرغه اوس لیدل کېږي چې یو شمېر د کیفیت لحاظه، یعنی پوهنتون کې درې مواره ده، شاید دوستانو هم ورباندې بحث کړی وي، کله چې موږ د یو تحصیلي سیستم یا یو تحصیلي بنسټ پکله خبرې کوو، درې موضوعات ډېر مهم دي. اول تدریس دی، دویم څېړنه ده، دریم نالج ترانسفر یا د پوهې انتقالول دي. اوس تاسو راشئ د افغانستان سیستم بررسی کړئ، یا د افغانستان سیستم وګورئ، خصوصي او دولتي دواړه، یعنی دواړه متاسفانه بد موقعیت کې دي. د زده کړو د متاسفانه د په اوله برخه کې ګڼ شمېر استادان تاسو پوهېږئ، خصوصا د غټو پوهنتونونو څخه هېواد خوشې کړل، ماجر شول، او د تدریس کیفیت ټیټ شوی. منګه په جمهوریت په دوره کې یوازې درې سوه شپاړس پی ایچ ډی ډاکتران درلودل، او ګڼ شمېر استادانو ماستري درلوده، یعنی د بیچلر یا د لسانس استادانو شمېر ډېر کم شوی و. په حال کې چې په 2001 کې منګه ماستر او ډاکټر نه درلود، د ګوتو په شمېر ماسترانو ډاکټرانو نور ټول لسانس استادانو. یعنی دا ډېر لوی پرمختګ و چې په تېرو شلو کلونو کې وشو. اوس یو شمېر دغه تکړه استادان چې بهر کې زده کړې وکړې، مستریانې وکړې، پی ایچ ډیانې وکړې، بیرته هېواد ته راستانه شول، دغو هېواد خوشې کړ، او دا ډېره لویه ضربه ده د افغانستان
تحصیل سیستم
ته. او دلیل هم دا دی، دو ټکو کې دغه بس راټولوم، او دلیل هم دا دی چې اوسني نظام سره دغه موږ فریډم آف سپیچ وایو په ژورنالیزم کې، کنه، او په تحصیلي بنسټونو کې موږ اکاډمیک فریډم لرو. دغه اکاډمیک فریډم د استادانو څخه اخیستل شوی و. کله چې یو استاد دا حق نه لري چې صنف کې څه ووایي، نو هغه وجدان اجازه ورکوي څنګه هغه صنف کې راشي او درس ورکړي. دا یوه مسله. دویمه مسله دا چې د څېړنې له اړخه تاسو ماته دغه دریو کلونو کې وښایئ چې د افغانستان تحصیلي نظام یوه علمي څېړنه کړي، یوه علمي څېړنه. او دریم د نالج ترانسفر په برخه کې، یا د پوهې د انتقال په برخه کې، د ټولو بهرني پوهنتونونو او بنسټونو سره د افغانستان د سیستم اړیکې پرې شوې دي، ټولو سره پرې شوې دي. سکالرشپ نشته، محصلین بهر ته نشي ناستول کېږي، یوازې د ګوتو په شمېر سکالرشپونه پاکستان او چین ورکوي، چې هغه یوازې د ګوتو په شمېر سکالرشپونه دي. په حال کې چې د جمهوریت په دوره کې ټولو هېوادونه، ان تر دې امریکې بورسونه وو، د انګلستان بورسونه وو، د ټولو هېوادونو تقریبا اروپایي هېوادونو بورسونه وو، دغه اړیکه پرې شوې ده. یعنی په جمع بندي کې ویلی شم هغه درې مهم هغه فاکتورونه چې په تحصیلي نظام کې اړین دي، هغه درې واړه فاکتورونه له بعده مرغه په اوسني نظام کې د طالبانو تر سیوري لاندې په بد وضعیت کې دي.
کور ودان وروسته به بیا په نتیجه ګیري کې په دې لګزرات هم شو چې څه کولای شو چې بیرته دغه درې واړه فاکتورونه کې بیرته لاس راوړنی ولرو، څنګه تحصیلي ادارې، تعلیمي ادارې، له سیاست لري ساتلی شو، یا امکانات شته کنه په دې واقعیتونو به خبرې وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو هم غواړي چې خپل نظرونه څرګند کړي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ښه، مهرباني وکړئ، بغلان نه که باغران نه د هلمند، څه وایي موږ په لوړ په د افغانستان په واده کې، د یو هیواد په واده کې د خصوصي لوړو زده کړو پر رول باندې خبرې کوو، څومره دغه خصوصي پوهنتونونه یا خصوصي تعلیمي ادارې یا تحصیلي ادارې د یو هیواد لپاره مهمې دي ستاسو نظر؟
ما دا میلمه څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ باید زموږ تحصیلات عالی باید قوي تر شي. اوس چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې، یا خصوصا په د شمال ولایتونو کې، چې موږ تاسو هغه پوهنتونونه اوس امارات بند کړی دی او طالبانو بند کړی دی. یعنی زه دغه کم امارات استازی ته زه وایم، که چېرې موږ تاسې په دې افغانستان کې، یعنی موږ تاسې ضرورت لرو یو ډاکټر ته ضرورت لرو، یو انجینر ته موږ تاسې ضرورت لرو. باید موږ تاسې دا پانتونونه او یا دا مثال او نور دغه بخشي چې دی په دې بخشو کې نور کار کوي، نو د دې لپاره باید د امارت اسلامي یو پلان ونیسي او د دې خلکو مثال د تحصیلات ته باید دې توجه وکړي.
بله کور ودان ډیره مننه سلامت حسین نظر مو واوریدل شو. یو بل اوریدونکو هم راخلو د سره خبرې کې وستړي مشي ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه محترم فضل الله الدین صاحب، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړو چې جوړ بیاست.
ومننه زموږ دایمي اوریدونکو اتل صاحب له هلمند ستړي مشي، ستاسو په نظر د تحصیلي خصوصي ادارو رول د هیواد په ونډه کې خصوصا د افغانستان په پرمختګ کې ونډه څه ده؟
قربان سم خدای دې خوشاله کړم محترم صلی الله علیه و سلم صاحب مخکې درې ثلاثه موضوع ته نوځه ستاسو نه شنه اوریدم کې مده د ډېر وخت ما شم ټول د وخت زده د ازادي رادیو نشرات چې بیا اورم. لودین صاحب محترم خدای دې ستاسو عمر زیات کې مشتا سره ډېر خوشاله فقط یو نن د ماتګارای چې د امریکا ژغ آشنا رادیو ستې د ازادي رادیو پر تپور اوشتي د مرده ازادي رادیو نشرات یې ګسره کته کړی دي. نو خدای دې وکړي چې تخنیکان کاران دې ته توجه وکړي د امریکا ژغ آشنا رادیو نشرات ستاسو پر نشرات پر ځای باندې ازادي رادیو پر ځای د خپلې ازادي رادیو د سره ناوړه لیکلي. لودین صاحب
خا ممکن هلمان کې د غستونځ وی کله ناکره د میډیم سپی یا منځنۍ سپی او بل سره د غډول ټکر کوي، پر هر هغه ته موږ توجه وکړو. تخنیکی همکاران به جریان کې کو راځو موضوع ته لاند خپل نظر ته وای. څومره مهمه دي د افغانستان په واده کې د خصوصي تحصیلي ادارو موجودیت؟
قربان سم ډیر مهمه دي محترم اسد الله الدین صاحب، موږ د حکومت صدا غوښتنه لري چې دې داسې نه کوي چې مثال د ذکرو پر دغه باندې بندیزونه ولګي، پر نورې شان دي بندیزونه ولګي. محترم اسد الله الدین صاحب موږ مثال د خبرې ماغه باندې باس نه کوو، فقط دغه د تعلیمي ادارو مثال د خبرې لکه دا وشتا اشاره وته وکړه کم بندیزونه چې پر دې لګ ول سوي دي یا د خون پر پانتنو لګول سوي دي. موږ ذکر ته ضرورت لرو الدین صاحب، یو ملک چې پرمختګ کوي په سیوادو په لوست کوي. تاسو وګورئ نړیوال ملکو ته الدین صاحب محترم کمپیوټري تایرې جوړې کړې د خپل پکورو کې ناڅي دا غزا څخه نور ملکونه په نشکي دا د چی شي برکات دا د علم برکات الدین صاحب. نو د حکومت څنګه موږ دا غوښتنه ده چې مثال پر تعلیمي ادارو باندې بندیز ونه لګوي، پر سنوي بندیز ملګوي دا ستاسو په ګټه دی الدین صاحب. دا اوس مثال د خبرې د دې ځاتنه سم کول چې ملک ته دا سم د غټل اخن دا ستاسو د رسنۍ ریکد ما ځکه تر مسول چارواکو ته سيږي خو بدبختانه باید وام دا غرسنی لږه مثال د خبرې موږ حکومت بندیز پر لګولې. نو خدای پاک دې چې حکومت دې ته توجه وکړي مثال د خبرې د تعلیمي ادارو باندې بندیز نه لري کلو دین ته محترم
کور ودان ډیره مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا راځو باسم منو سره راټولو وسړي مشي ځوان فکر خبرونه اوري. خدای دې اوریدونکو اړیکه پرېښ ول راځي د بس درنو ملمنو چې به سره راټول کو د پاشي بوتې نګدې شوی. تر اوسه پورې دا مسله یاد شوې چې دغه کوم بندیزونه چې لګیدلې دي پر تعلیمي او تحصیلي ادارو باندې دا له بده مرغه چې بعد پایلې لري او دوام یې پوګد محل کې افغانستان د تیارو خواته بیا افغانستان به له تحصیلي او تعلیمي کډرونو نه به برخې کیږي. دغه راز د یادونه هم ملمنو وکړه چې دغه اکثره بندیزونه چې د سیاسي انګیزه لري او یوازې ویل کیږي چې دوی د کلتور او عناناتو او هم اسلامي ارزښتونو لمخې د کارونه کوي، حال دا چې نظر داده چې دغه سیاسي انګیزه لري او دا چې سیاسي انګیزه هم څه دی په دې اړه ډیر جزئیات نشته او نه هم طالب چارواکي په دې اړه څه وایي. راځي به سره راټول کوم ارمن خورم مننه چې بحث کې را سره یې له حوصله مندۍ مننه. څه کول په کار دی ولست خصوصا ځوانانو ته مېرمنو ته ترڅو وکول سي د خپل حقونه تر لاسه کی، ځکه کچیرته د وضعیت دوام کوي ستاسو په وینا چې په وګد محل کې ستونزې د افغانستان نور هم زیاتېږي، ولست خپل څه کولای شي فکر کوي؟ ولست ستاله هم په افغانستان کې ځوانان ستاله ولست مېرمن شته؟
مننه خو پښتنه دا خو فکر نکم چې ولست نه څه وکولای شي، ځکه چې کلم ولست خپل غږ پورته کوي نه په زندانونو کې دی او هغه ته سخت شکنجې ورکول کیږي زموږونو او خایندو ته. نو مهمه خبره دا ده چې کله څوک د وخت په ارزښت پوه نشي، دوی فکر کوي چې دغه درې کاله یا هم څه کم زیات دا وخت موږ ته بیرته راکولی شي یا دغه وخت چې تیر شوی دی دا بیرته راګرځي. نه، دوی د وخت په ارزښت نه پوهیږي چې یوه ثانیه هم څومره مهمه ده د دې وران وطن د پاره. دوی باید یوه ثانیه هم ضایع نه کړي او په خپل منځ کې باید دا فکر وکړي او اسلام د مینې محبت د بشر دوستۍ دین دی، د ظلم او ستم دین نه دی. دوی د خپل یو ځلې خپل منځ کې سره کینی چې آیا دا کار د کولو دی او که نه دی. دا مکمل سیاست د خپل ځای پریږدي، د خپل وطن ته د توجه وکړي، د خپل ملت ته د توجه وکړي، د ملت حق دی ورکړي. او که چیرې دوی په دې فکر کې وي چې موږ به د خپل بندیزونه لګوو او موږ به خپل ظلم او ستم ته ادامه ورکوو او موږ به دلته پاتې کیږو او موږ به د خپل حکومت مخکې وړو، دا هیڅ کلام امکان نه لري. نو دوی د هغه اشتباه نه کوي چې بیرته جبران نه لري. نو وي د خلکو زور د خدای زور دی. نو دوی د وډار چې د دې خلکو د عقدې نه چې دا ورځ په ورځ زیاتېږي او ورځ په ورځ د دوی په زړونو کې کرکه ورته پیدا کیږي. دوی دا چې ظلم او ستم کوي، د پوهنتونونو دروازې تړي او حقونه یې ترې اخلي، دا هم کولای شي، ځکه اسلام د مینې محبت د دوستۍ دین دی. دوی ته د مینه ورکړي، دوی د خپل کړي. کله چې دوی د خپل ملت خپل نه کړي، هیڅوک نشي خپلولی.
بله، کور ودان
دوی د خپل ملت نه د خپل حکومتداري مخکې وړلی شي. که دوی ورسره نه وي، فکر نه کوم د دوی په زیان تمامېږي او هغه اشتباه به وي چې هېڅ جبران ونه لري.
سلامات اوسې میرمن خورم، ډېره مننه. ښاغلی سعادت، فکر کوي د طالبانو چارواکو دا خبره درکړي چې که چېرته په اوږد مهال کې دوی دغو بندیزونو ته دوام ورکوي، د ولس فاصله ورسره زیاتېږي؟ مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د ولس او د حکومتونو ترمنځ دغه ډول تګلارې واټن زیاتوي، دغه ولس هم ممکن یو ورځ په تنګ شي. فکر کوي د طالبانو چارواکو خصوصا په کابل کې چې کوم کسان دي په کابینه کې دي، دوی حتماً دغه حساسیت درکړی دی، ځکه له ولس سره سروکار، د ولس سره کینی.
ډېره مننه نظیم صاحب، ستاسو د خبرو په تایید سره له بده مرغه د افغانستان ولس، خصوصا د کابل ولس ته چې زه ګورم چیټ او پاسته ورسره لرم، حتی د ملایانو نه بیخي بده سوې ده. حتی ملا نوم چې څوک ورته اخلي وجیګېږه. دا یو زما چې پیاد دی قدرمن نظیم صاحب، خبرې د افغانستان په حق له د افغانستان د ستونزو په حق له پرسنوې کې دا تقریبا څلېرش کلن درویش کلن هلک سومن دغه خبرې دي. نو زما په اند باندې نور خبرې بس دی، عمل په کار ده. نو امارات ته په کار ده چې کدی رښتیا حکومت کول غواړي، باید د ولس هیلو ته ژمن پاتې سي او د ولس غوښتنو ته دی غاړه کیږي. او که غواړي چې یو څو کاله نور دی حکومت وکړي، رښتینی حکومت وکړي، نو دی ته ضرور ده چې ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د خویندو پر مخ پرانیزي. او دا به هم په اخیر کې وایم چې تکرار نور خبرې مونږ ته په کار نه دي، عمل په کار ده. اوس که رښتیا وایم دوی مې نه پرېږدي، که دروغ وایم الله مې نه پرېږدي، مونږ مهران پاتې شوي څه ووایو؟ دوی وایي چې نارینه ډاکټر محرم دی. دا هم باید وایم چې نارینه ډاکټر اسلام مونږ ته شرعا ویل سوي دي چې ښځینه ته محرم نه ده. څنګه کېدی چې یو نامحرم حلال ته مونږ حرام وایو او حرام ته حلال وایو؟ دا اجازه نشته. نارینه ډاکټر حرام ده، محرم نه ده. یو کزینه شخصي ستونزې لري، باید کزی ته مراجعه وکړي، باید یو کور ته مراجعه وکړي. نو تعلیم او تحصیل فرض ده پر خویندو باندې، نور عمل په کار ده. او د افغانستان ځوانان دې لږ ذره همت وکړي، لږ ذره غیرت دې وکړي. دا لیمانه شروع ټول ولس باندې را کوم چې باید یو لاس کړو، نو دې پوه کړو د اصل دین نه ورته پوه.
او کور ودان، ډیره مننه سعادت صاحب. سلامات او سید باسلګ چې به پات دی ښاغلی عبیدی، ستاسو د پای خبرې هم او آیا رښتیا هم د عمل کولو لپاره تاسو څه هیلی ګوري چې د طالبانو چارواکي به بل اخره پراتونکو څو میاشتو کې یا پراتونکو کال کې بل اخره د خلکو د خبرې به اوري، سر به گریوان کې کوزي او غوږ به پګري او عملی اقدامات به کوي؟ څه هیل شته عملی ډګر کې؟
زه چې ګورم نه، لبدا مرغ اراده نشته. مخکې تاسو خو پوښتنه وکړه د ولس او د اوسنی نظام ترمنځ کوم واټن چې جوړ شوی، دغه واټن عملا شتون لري، ځکه دوی بندیزونه لګوي، دوی د خلک د ولس اواز چوپ ساتي او نه غواړي چې ولس خپل اواز اوچت کړي. او څوک چې خپل اواز اوچتوي هغه زندان ته ځي او د ویرې فضا په ټول افغانستان کې خپره ده له بده مرغه. او دغه ستونزه په مجموع کې، یعنی یوازې امارات دا ستونزه نه لري، په مجموع تېر نظامونه هم چې وګوري، یوازې دوی هغه ارک او کوم چاپلوسان چې ارک ته دننه کېږي فکر کوي ولس دغوی دي که نه. په حال کې چې په نوره نړۍ کې ټولپوښتنه کېږي، د ټولپوښتنې په اساس دوی هغه خپل سرویګان کیږي، در سرویو پاساس حکومتونه خپل برنامه تنظیموي. په افغانستان کې خو له بده مرغه تر اوسه دغه کار نه دی شوی، یوازې هغه څو د ګوتو په شمېر کسان یا هغه حلقه چې د نظام سره روابط لري، د هغوی چې زی وایي هر څه سم دي، نظام فکر کوي چې هر څه سم دي. په هر صورت زه ایلې نه ګورم، خو فکر کوم په دریو برخو کې ډېر جدي کار ته اړتیا ده، او که چیرې دغه اراده پیدا شي په دغو دریو برخو کې باید سرمایه گذاری وشی، او دغه دریو برخو باندې باید حداقل تحصیلي نظام د ودې لپاره باید کار وشي. اول دا چې تحصیلي نظام د سیاست له لرې وساتل شي، او دا یو اصل دی په ټوله نړۍ کې، تحصیلي نظامونه د سیاست سره اړیکې نه لري، بیخي جلا مسله ده، او دا باید په افغانستان کې هم د سیاست څخه لرې وساتل شي. دویمه مسله د استادانو بهتر استنیدل دي. دریم د نړیوالو پانتونونو او نړیوالو بنسټونو سره چې د تحصیلي یا تحصیل په برخه کې کار کوي دوسر
بیرته غاړی کې جوړی شي. ځوان فکر خبرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا لغ خپل میلمنو له خونکو او د خزو فعال لطفي خورم، له مدني فعال سید احسان سادات، او د جرمني په لابزګ پانتون کې له چیړونکو او د لوړو زده کړو وزارت له پخوانی ویان حامد عبیدی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
دادا حق زی کلی، دادا حق زی کلی. کلی انا حبیب زی کلی تاسمی سالی گران دست پی نبیخی گرانا نبا فریدی بیا میدان تاتمی بدی گرانا تاتمی بدی گرانا تاتمی بدی گرانا